پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي نن یک شنبه ده د خبرګولی یا جوزه لومړی د می میاشتې 22مه له خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولا اندریاس لندیمان وای دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنی د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لینډیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د ازادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ. لینډیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره هم خبرې کړې وې. طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمې الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړې. ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یوه پلاوي سره د خلیفه بن زاید النهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زاید النهیان سره کتنې ته ورغلی و له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي. د پولند ولسمشر اندی دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی، دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. تمه کیږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي. اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی و او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره یې خبرې کړې وې. د سعودي عربستان یو هوایي شرکت خپله لومړنۍ هغه الوتنه په بریا ترسره کړه چې ټوله عملی یې ښځې وي. د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون دا د ښځو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللی دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایي شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي ښار جدې ترمنځ سوې ده. د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر ثانی ویلي دا د ای 340 ډوله الوتکې الوتنه وه. د دې او کسیزې عملی ډیری برخه د سعودي عربستان میرمنې وي. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري د طالبانو یو عمده مخالفه ډله وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به خپل روانه جګړه ودروي. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون به د ډیرو کسانو د ستنېدو سبب سي. په کونړ کې له روزنیزې دورې فارغې سوې ښځې وایي
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت وروستي معلومات در سره شریکوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست. د طالبانو یو عمده مخالفه ډله د مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به خپل روانه جګړه ودروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له یوې غربي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې دا هم ویلي چې سوله، پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداری ورکوي که طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي، دوی به جګړه ونه دروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له یوې لویدیځې ټلویزیوني شبکې ARTE سره په یوه تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي. نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل سي، سوله، پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه سي. نوموړی په دې مرکه کې د افغان ښځو او نجونو تعلیم او نورو حقونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې طالبان باید د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی وکړي. هڅه مو وکړه د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت مثبت نظر هم ولرو، خو تر دې دمه یې په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته له سفر وروسته د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهې له یو شمېر نورو مشرانو سره کتلي، خو د دې خبرو جزئیات رسنیز نسول. خو طالبانو ویلي د ټولګډونه حکومت جوړېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهه په لومړي ځل په پنجشیر ولایت کې جوړه او وخت نا وخت د یاد ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې لکه بغلان او تخار کې هم د دوی پر ضد د جګړې د دوام ساتلو او مرګزوبلو اړولو راپورونه ورکوي. تازه د مې میاشتې په شلمه نیټه د یادې جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د کمین په ترڅ کې 18 طالبان وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دا خبره بې ځایه تبلیغات ګڼلې وه. احمد مسعود په مرکه کې د خپلو جنګیالیو شمیر 3000 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د ملاتړو سرچینو د کمښت له امله یې د جنګیالیو شمیر محدود دی. تر دې مخکې په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د تیر حکومت چارواکو د یوې ناستې په ترڅ کې له ملي مقاومت جبهې او ټولو هغو فعالیتونو د ملاتړ اعلان وکړ چې د طالبانو پر ضد دي. خو طالبانو هر کله د مقاومت جبهې د فعالیتونو د شنډېدو ادعا وکړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د جګړو د دوام او د امنیت د اخلال اجازه ورنکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو پر ضد مقاومت په نامه ملي جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به دې ته تیار وي چې په افغانستان کې خپله روانه مبارزه ودروي. په دې وروستیو کې د جبهې د وسلولو طالبانو په وړاندې په بېلابېلو ولایتونو کې د حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د دې جبهې په خبره چې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو ویلي دي چې د جبهې په نامه د مقاومت جبهې په نامه کومه ډله په افغانستان کې نسته او دوی تر ډیره حده پورې ځپل سوي دي. احمد مسعود چې ځان د جبهې مشر ګڼي له یوې غربي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې سوله، پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي او له اختلافاتو څخه لاس واخلي. ازادي رادیو ته غوږیست وړاندې په خبرونه کې د اوکراین وضعیت ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږیست. په دې خبرونه کې دغه راپور هم خبر و چې د طالبانو حکومت افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپله لایحه پرون اعلان کړه. د کمیسون هیله مند دی چې وبه کولی سي افغانستان ته د افغان شخصیتونو ستنولو ته زمینه برابره کړي. د خبرونې د سر راپور دا و چې د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی تیار دي چې په افغانستان کې خپله روانه مبارزه ودروي. د سیاسي مسایلو شنونکي وحید ویسال را سره په مستقیم تماس کړي. ویسال صاحب، څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکو ته پام وکړي چې د دوی په وړاندې روان اختلافات چې په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکول سوي دي پای عمومي؟ ویسال صاحب، آواز مې اوري؟
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زما پښتنه دا و چې ستاسو نظر څه دی چې طالبان باید کومو مسایلو ته لومړیتوب ورکړي چې د دوی په وړاندې روان سیاسي یا هم نظامي اختلافات پای عمومي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. ګوري، وخت دا رسیدلی ده چې افغانانو ته یو خپلمنځي فرصت مهیا شوی دی تر څو له دغه سطحه د یو داسې استفاده وکړي تر څو د یو بین الافغاني مذاکرات او یو بین الافغاني ډایلوګ ته لاره هواره کړي. هغه اولویتونه چې د افغان د اوس لپاره د طالب لپاره په مخ پراته دي باید هغه درکړي او هغه وپیژني او لاس په کار شي تر څو د دغه لپاره یو داسې یو فضا حکم کړي تر څو مخالفه ډله د لپاره یو داسې دلیل پرې نه کړي چې هغوی جګړې ته مخه کړي یا د جګړې اپشن انتخاب کړي. دلته تاسو په تو یا نه همیاشتو کې وګورئ طالب لورو یو داسې خوشنینی نه دی ښودلی چې مخالفه ډله تر څو د جګړې له غافشان څخه راوګرځي او دلته یو مذاکراتو فرصت یا یو داسې ځای ورته مهیا کړي چې تر څو مخامخ مذاکرات پیل شي. د دغه جملې څخه تاسو په تېر په دوحه کې هغه مذاکرات راواخلئ چې د جمهوریت او د امارت ترمنځ ترسره کیدل. دوی په خپلو مذاکراتو باندې ګوره باور نه درلوده. هغوی طالب لوري به نه غوښتل چې له جمهوریت د کابل د ادارې له استازو سره خبرې وکړي. هغوی اولویت دې ته ورکاو چې د جمهوریت پر ځای باید له امریکا سره مذاکرات وسي، او جمهوریت دا ټینګار کاوه چې باید د طالب پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وسي. یعنی دغه د مذاکراتو بې باوري باید له منځه لاړ شي. یو افغان بل افغان باید وپیژني، درک کړي او دا یو واقعیت په توګه باندې ومني. دغه اقوام دلته چې پراته دي، که هغه تاجک دي که ازبک دي، دا یو ستر حقیقت ده. هیڅ قوم نشي کولی چې بل قوم له منځه ویسي یا ماحکي له دغه ساحې څخه، بلکې هغوی درکي، هغوی ته باید په خپله د حکومتداري په اډاره کې ځای ورکړي.
بل وایسال صاحب حکومت په دغه دوحه کې چې څو میاشتې مذاکرې څو میاشتې مذاکرې روانې وي، یوه ژمنه طالبانو د یوه ټولګډون حکومت د جوړولو په اړه کړې وه چې لا هم پر طالبانو انتقاد کړي چې ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی چې ټول اقوام ټولې سیاسي ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. په دې برخه کې خلک څه وایي چې دوی څه ډول یو حکومت غواړي چې ولري؟
ګوري، دغه انتقاد پر ځای انتقاد ده. دا یو حقیقي انزور ده په افغانستان کې د طالبانو په اته میاشتنی یا نهه میاشتنی حکومت کې. یعنې اته نهه میاشتې کابو وخت چې دوی ته ورکړ شوی دی، دوی په خپله د حکومتدارۍ په اډانه کې داسې کسان تر اوسه پورې نه دي ځای کړي چې هغه تېر جمهوریت د حکومت غړي یا د کارمندان اوسي. یا خو په هغه ټیټه معنا باندې ویلی سو چې هغه تخنیکي کارونه دي، هغه خو دوی مجبور مکلف دي، ځکه دوی په وس توان کې نسته. هغوی دوره ظرفیت نه لري، هغوی دوره بشري قوه نه لري چې دغه چارې په مخ ویسي. یعنی دوی ښه جدیت لري چې دغه کسان هم له غزاینو څخه محو کړي. حتی دغسې رافرونه هم موجود دي چې ځینې کسان د دوی په منځ کې پیدا شوي، برحاله کس لري شوی، د دوی کس په هغه ځای کې مقرر شوی ده، هغه ځای کې څنګه شوی ده، ټاکل شوی ده. خو یعنې دغسې کارونه چې د تیر حکومت هغه کسان چې مفسد نه ول په ظلم او په خیانت.
بله، ډېر مننه ستاسو تماس. ادقل زه ستاسو آواز نه اورم. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویصال وو چې د جبهې د وستیو
باید هغه ته ځای ورکول سي، هغه مدغم کول سي، هغه د یو حقیقت په توګه دی، د افغان په توګه باندې.
ډېر مننه. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویصال وو چې را سره خبرې کولې. د ټلیفون کرشه صفا نوه. د اوریدونکو څخه معذرت غواړو. په څو شیبو کې بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه په سلګونو فارغ سوو کسانو د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه ورکړه. په دوی کې قابلي او ښځینه نرسان هم شامل دي. دا هم تفصیل.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډیری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړی و، او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولی شي دندې پیدا کړي.
خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان دلته ولرو، دومره مصرف ته هم ضرورت نه وي، او هغه کم نیمګړتیا چې په رخصتۍ کې راځي که دلته څوک نو هغه به بیخي پراخه راشي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوي کرشما مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیاو بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي.
د مکاتبو تاسو سکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويند زمو غونډه زده کړي وکي چې دولسه نفرغه شبه نور لوړ زده کړي وکي او ټولن ته خدمت وکي. د خزو تعلیم ز ډیر زیات مهم بولم په دې خاطر مند چې او زمنګ خويند باز ناروغ یا د غاخونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې د سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف ځان مند دی ری.
په کونړ کې په داسې حال کې لیادو مرکزونو 250 فارغینو څخه د دولتي اسنادو تر لاسه کول لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون خپل لایحه پرون اعلان کړه. په دغه کمیسیون کې شامل کسانو ډاډ شووله چې وبه کولی سي افغانستان ته د زیاتو شخصیتونو د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو او افغانستان ته د هغوی د ستنولو کمیسیون د شنبه په ورځ د مې میاشتې په 21مه خپل 15 مادیزه لایحه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال وایاند او د ملي راډیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د دې لایحې د لوستلو پر مهال وویل چې
راتلونکو کسانو ته د ورکیدونکو کارت یا اطمینان خط ترتیبول د راستنیدونکو سیاسي او نظامی مخورو افغانانو لپاره د موقت یا لند محالی استوګنې د ځای برابرول که د کمیسون په توسط هیواد ته راستنشوي هیوادوال امنیتي اندیښنې ولري د هغوی د شخصي امنیت د تامینولو لپاره د کمیسون د لزومدید له مخې د استخباراتو په چوکاټ کې هغوی ته ساتونکي هم ورکول کېدای شي.
په دې 15 مادي زلایحه کې د نورو بیلابیلو مواردو درڅنګ د همراغلي چې کڅوک راستنه سویو کسانو تستونزې جوړوي له متخلفینو سره به د دوی لوري جدي شرعي چلند کیږي. دا شاندا هم پکې راغلي چې راستنه سوي کسان کولای شي په خصوصي سکتور کې کار وکړي. د دې لایحې په پای کې د یاد کمیسون سره د تماس شمیرې هم اعلان شوې چې دا افغانان کولای شي هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره له دغو چارواکو سره په تماس کې شي. د دغه کمیسون مشر او د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور هیواد ته د افغان شخصیتونو تر بیرته ستنېدو او هغوی ته تر آرام ژوند مساعدې دوه وروسته دا چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه به ولري په دې اړه یې وویل.
د دوی د فعالیت خبره الته شروع کیږي. دوی کله راشي د دوی د ابتدایي غوښتنې هغه تأمین شي لکه د دوی د سر د مال امنیت د عزت امنیت عادي ژوند ته د دوی راګرځېدل دا شیارې وشي نور خبرې بیا وروسته کیږي.
دا یادونه ورده چې د دې کمیسیون په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیر الله خیرخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت انس حقانی عبدالرحمن منصور او ضیاء الرحمن مدني شامل دي. له دې وړاندې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې خو 1500 پخوانی پوځیان د طالبانو لوري بندیان وزر او یا هم لا درک سوي دي.
ورسله هغه چې روسي چارواکو د مایوپول د ازوف سټال فابریکا کې د نیول سو پوځیانو د محاکمه کیدو په اړه څرګندونه وکړي دغه پوځیانو د برخلیک په اړه اندیشنې په زیاتې دودي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندیشنې څرګندېږي چې د مایوپول په ازوف سټال فابریکا کې له تخلیه وروسته روسي ځواکونو د اسیرانو په توګنی ولیدي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیونیو سلوتسکی نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د ازوف قطعې سخت دریځ ملتپال دي. سلوتسکی په خپل ټلیګرام چینل کې لیکلي د ده نظر نه دی بدل شوی، باید د ازوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلي و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونو یې د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 40,000 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یوه راپور کې ویلي چې د ازوف سټال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. آزوفستال په دې سیمه کې د اوکرایني ځواکونو وروستی سنگر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبې په ورځ 2409 اوکرایني ځواکونه تسلیم شول. روسیه د اوکراین په جګړه کې یو بری تارتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسی چارواکو د تصور خلاف روسیه ته ډیره سخت او ګرانه تمامه شوې ده.
د دې خبرونې د راپورونو برخه دلته پای ته رسیږي. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاره. دا خبرونې په دې برخه کې مو هرکلی کو. دا نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارسواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغلته روغتیایي چارواکي د خوارسواکۍ د زیاتوالي مهم سببونه بېوزلي، بېغوري او د اولادونو د زیږون ترمنځ د واټن نامراتول یادوي. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته چې د یوې خوارزواکې مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکي روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارزواکو ماشومانو سر ته ناسته مور دا د غزنی د یک ولسوالۍ اختر بیبي ده. اختر بیبي وایي 28 کاله عمر لري، 11 کاله وړاندې واده سوی او تر اوسه یې 12 اولادونه زیږولي. دا وایي 15 میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارځواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو امیندواره یم. اختر بیبی وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي. زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو څناڅو معلومات راکړل، خو اوس نا وخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبي زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول. له پاتو څخه مې 15 دانې په خوارځواکۍ اخته دي او پاته نورې هم وخت نا وخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبي هم خوارځواکۍ ځپلې ده. اختر بیبي چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارځواکي سوې یې. ډاکټره بیبي عایشه د غزنی په ملکي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرله پسې اولادونو زیږول د اختر بیبي په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرنه باید په دې ځان پوه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلی دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم د مور په نس کې ده. دا خپله هم مور له بینه ځي، هم ماشوم له بینه ځي. یو څه پیدا شوی ده، یو څه په نس کې ده، یو خپله مور ده، درې نفره له بینه ځي. که دوه کاله فاصله ورکړي نه مور سوی ته غزي ته ځي، نه ماشوم سوی ته غزي ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیر او روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پیښې ډېرې سوي چې مهم لاملونه یې بېوزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادۍ راډیو ته وویل د تیر کال له پیله تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 1500 د خوارځواکۍ پیښې ثبت سوي چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته هم پوهاوی نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارځواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذیه واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخلو دوو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده او په دې کې هېڅ شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغو په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي. او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعضې مناطقو کې د خلکو لریوالی له صحي مراکزو څخه ده، او یو تعداد انتاني امراض دي خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او چې دا خپله د سوی تغذیه سبب کېږي.
دا راپورونو په اساس په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بېوزلۍ او بېغورۍ له امله د خورځواکو ماشومانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږ مترو اورېدلی سئ.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان د څو رسنیو پاڼې اړولې.
ریپبلیک ورلد خبرونې په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د باور له نظره صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان پخوانی څېړونکي او د بشري حقونو مرستیال رئیس هیدر بار وایي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کړی. دا وایي چې طالبان د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونې وروسته لدی کړي چې طالبانو په یوه تازه اقدام کې د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لږ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په شمول یو شمېر ادارې منحل کړي. دې د بشري حقونو د کمیسون پر منحل کېدو خواشیني ښوولې ده. هیدر بار همداراز ویلي طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته ویل چې ښځو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د ښځو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یوه لیکنه کې ښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې د شاملېدو غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې له لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 13 میاشتو پورې د امریکا له خاورې د کسانو د استلو مخه نیسي او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 میشت افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولای شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې لولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تسهیل لري.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرول سوال څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعال دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو نو اول خروجېږي نه، او بیا چې کله روغ شي ټلیفون نو هغه غږ یې تر موږ پورې نه رارسېږي. کله د یو غږ نه یو طرفه غږ نه ورځي او کله له بل طرفه غږ نه ورځي. نو که چېرته د موږ غږ تر مسؤولینو پورې ورسېږي ډېره به ښه وي.
سلام زما زهري مند پیغام دې من ولایت ته پرېږدم. دلته د ګرانی برابر باندې دلته اتحادیې جوړې شوې دي، دوی د اشیان لوړ کړي دي او نو غواړي چې کښته کې نوارې اتحادیې لپاره وکیل ټاکلی دی. دوی د هر شي نرخ په لګ تعقیبوي او ګوري. موږ د ازاد راډیو د دولت څخه غواړو چې دا پیغام حتمي او ضرور عملي شي او د اتحادیې د منځه ولاړ شي او د نرخو باندې اغیز وکړي چې نرخونه راښکته شي.
ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما ستاسو د طالبان سره د غوښتنه ده چې اسلامي امارات سره دغه تاریخ داسې یو دم نه کې بند، ځکه چې دغه خلکو خواري کښلي دي، خرڅول او راخرڅول د خلکو خواري کښلي دي، زحمتونه کښلي دي. نو دا که چیرې داسې یو دم بند شي نو دا خو د خلکو ډېر زیار کړی دي، دا خو بې ځایه دي او دا خلق ستړیا موته زی
پیغام په جټه ول دی مال په افغانستان کې دا سنجټ ګراندې خصوصا په ټول افغانستان کې ګراندې تقریبا په ایران کې په شپږ سوه تومن باندې لس جی بی انټرنټ د یوې میاشتې دپاره دی، په پاکستان کې په دوه سوه روپۍ باندې دی، او په سراتیسه په هندوستان کې په څلوېښت روپۍ دی. اوس خو به هغه کیسې م نه چې وایي امپایې ونړېدلې یا چش دی یا په کمربند په ساخه کې دی داخه دی نو مصرف کوي. نو د لوړ پوړو چارواکو څه مې دا هیله ده چې دغه یو انټرنټ یو څه ارزانه کړي، د خلکو سره ستړي دي وسې نه پرسېږي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
له اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شیبې د راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولا اندریاس لینډیمان وایي دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لینډیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ. لینډیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې کړې وې. طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمې الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي. ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یوه پلاوي سره د خلیفه بن زید النهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زید النهیان سره کتنې ته ورغلی وو، له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي. د پولند ولسمشر اندی دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلېرویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړی، دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. تمه کېږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو ور بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي. اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر مشر ولادیمیر زیلینسکی سره یې خبرې کړې وې. د سعودي عربستان یو هوایی شرکت خپله لومړنۍ هغه الوتنه په بریا ترسره کړه چې ټوله عملی یې ښځې وي. د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون دا د ښځو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللی دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایی شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي ښار جدې ترمنځ سوې ده. د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر ثانی ویلي دا د ای درې سوه شل ډوله الوتکې الوتنه وه. د دې او کسیزې عملی ډیری برخه د سعودي عربستان میرمنې وي.
افغانی شرکتونو د پاکستان د 2022 کال په نړیوال نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د قیمتي کانو شپږ شرکتونو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قیمتي کانو، ګاڼو او سنگار په نندارتون کې ګډون کړی. یاد وزارت ویلي چې دغه نندارتون چې پرون پیل شوی درې ورځې به دوام وکړي. په دې نندارتون کې به افغاني شرکتونه د افغانستان قیمتي کاڼې نندارې ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویلي په یاد نندارتون کې به د افغاني شرکتونو ګډون د دوی د توکو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. د ننګرهار د څلورو پارکونو په 2903 اجره بزمکه کې هندواڼې کرل شوې. د ننګرهار د کانال ریاست ویان ملا سید همایون غریب مل نن ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې به د ازمکې 4,608 ټنه هندواڼې حاصل ورکړي. ښاغلی غریب مل وایي تیر کال دوی 2,000 ټنه هندواڼې حاصل درلود، خو سږ کال به نږدې 15,000 ټنه د هندواڼو حاصل راټول کړي. نوموړي زیاته کړه په دې ځمکو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا غریب مل په خبره دا مهال په ننګرهار ولایت کې یو کیلو هندوانه په 80 افغانیو خرڅېږي او نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسارو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 416 افغانۍ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی خبرې زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شذو او جنودی حجاب جبري کړي. د تیری شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو شذو او جنونو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلی چې شذې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او کله دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکارا کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي. هغه شذو چې نور ته د کار زمينه برابر کړې و هم تر ډیره حد فعالیت نس کولای. نن په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولي لمر سره وصل سوی ده. اصولي صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو مننه
چې موږ ته وخت راکړئ.
ډیر مننه اصولي صاحب. که په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلی دی چې د افغانستان تقریبا 99% ښځې حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلې ده په خپله په اعلامیه کې، نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟ وروسته له دې
موږ تاسو ښه پوهیږو دا اصلاً د حجاب موضوع نه دی، دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. ای کاش چې دی د اسلام په حقله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې، موږ به ډېره خوشحاله سوی او د دوی سره به مو همکاري کول. دا د اسلام پر نامه تجارت دی، دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلق مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نوز موش پلانون و نیساگانو گرد مسلمان ها دیگل که ده دیده نو اغلط نپیجه. نوز موش دخو گرد ده اسلام ایجاب، اسلامی هیجاب سطر اورت ده مخ دا نه دی ولی چې واز سه د قران شریف په کوم ځای په کوم حیات کې راغلی ده چې تاسو ګرد مخبر کې واز استرګي کګي هدف په دې نو د سترګو په لور خغه دی یو بل سره ویني کول شي د فساد مندسي او ستر عورت نو دی چې د ځنه دای استلای ده. دا فکر کوم په اسلام کې بيخي بدعت دی چې خدای مو د دې سهو ساتي. نو دی اصلا هدف د ایجاب کول نه دی. موږ تاسو په یوه چې یو پلا د مخه اشرار لې په دغه نامه تجارت وکي چې د اسلام دین په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کی. اوس دوام پلا تاسو دی د حقوق سره زده کړه دی هم دغه تجارت کی. د افغانستان خلک مکمل نه 90% نه چې لا سل پسل د افغانستان خلک مسلمانان دي، خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کی. ایجاب دغه دی چې واز د مخ معلوم سي لاسونه پشه دا ګرد افغانستان خلک هیڅ څوک لټ لغړ بربر نه دی کړی. دا یو سیاسي پروژه ده او دی په دې پوسی چې وسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 25 کالو د مخ ځوانان نه دي. اوس خلک کودي، خلک رسیدلې دي د ټکنالوژي او اثر دی. خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې اول دی لطف وکړي هغه اولیتونه چې ضرورت چې خلک لري او خلک د ورځې فضل ډوډۍ کالی صحت، یعنی دا اقتصادي اجتماعي سیاسي د نورو اړخو ته دې فکر وکړي. فضل سیاسي اړخ پاکستان راځي خلک دی وژني ته ورته وایي مصالحې ملي دي. آیا مصالحې ملي دغه ته وایي چې د پاکستان سره مسالې ملي دي که د خپلو خلکو سره د خپلو خلکو دفاع وکړه د حقوق سره دفاع وکړه ته په حجاب پسې څه ګرځې خلک حجاب لري خلک مسلمانان دي شکر د خپل اسلام په قواعدو سره تاسې ښه پوهېږي تاسې مه کوئ نو تاسې ولې دغه حق د دوی څاخئ د دې مسلم حق دی جهان ورکړی ده شورای ملل متحد ورکړی ده تاسې ولې څه کراش د دوی حق ځینې اخلئ اقتصادي ضربهر کورنۍ ته څومره اقتصادي ضربه ورکوي چې ښځې پر کور کښېنو
حیدري صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ
تاسې نه هم مننه سلام وړاندې کوم تاسې او تاسې اوریدونکو ته
دلته ویل سوي دي چې که ښځې په دغه کار کې پاتې راسي چې حجاب ونه کړي هغسې لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوي دي د اعلامیې له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري و دغه ټوله ورته ویل سوي دي چې دغه حجاب دی نو دلته ویل سوي چې د بې حجابه مېرمنې دي باید کور معلوم سي اول دې کور په نقشه کړل سي د هغې ولي ته دي یعنی یو بل څوک چې په دې معنا چې دا ښځه یعنی د ښځې څخه به ځواب نه غوښتل کېږي بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کېدای سي د دې نارینه خپلوان وي هغه ته به توصیه کېږي او درېیم ځل به دی احضار کېږي که نه بیا حبس ته ځي او محاکمه کېږي ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي او د یوې ښځې کور معلومول دغه په خپله آیا جواز لري
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي ټول با حجابه دي ښځې هیڅ څوک په حجابه نه دي نو د طالبانو دغه پریکون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري خبرتیا نه لري اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو لپاره راغلي نه دي پد شوه چې دوی کور معلوموي دی په کوم شریعت کې د اسلام حکم جوړ کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی د خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول ټول خزي ماشالله ایجاب لري او په ایجاب یې سوم نه دي نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خ د اسلام دین ته حاضر شي نو دوی به دغه زور زیاتې چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي
شکریا جان تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شار نو کې د هغه په اړه باندې که تاسو مشته څه وایاس چې تاسو غشتنې څه وي
زمنګه غوښتنه دا چې منګه الحمدلله مسلمان هستو ټول خزي با حجاب دي هیڅ کله منګه په جمهوریت کې هم منګه بې حجاب نو اوس هم منګه بې حجاب ناسو نو منګه دا غوښتنه و چې منګه د خپل حق وړو منګه د عدالت وړو دا شرط پای چاته چې سترګي هم معلوم نشي نو دا ډیر سخت منګه ته دغه دی لامی سره منګه ویل چې نا ته منګه حق منګه مسلمان هستو هیڅ کله منګه به حجاب نه هستو منګه خپل حق وختل منګه خپل همغه عدالت چې منګه ته اسلام را کړی دی همغه حق چې منګه ته اسلام را کړی دی منګه همغه وختنه کوله
مننه شکریا جان زبر ته تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې هم دا راغلی دی چې هغه مېرمنې چې د امارات اړوند اورګانونو کې فعالیت کوي او که حجاب رعایت نکړي دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي دا ډول حجاب که رعایت نکړي نو له دندې څخه به ګوښه کړل سي ستاسو په نظر ښځې له څومره خطر سره مخامخ دي چې که هر څوک کولای سي چې پر یو ښځې باندې د بې حجابۍ تور پورې کړي او بیا هغه حتی د دې کور په نقشل کړل سی د دې ناری نخپل وان مهبسته یو ورل سی دغه شذ لدان دی ګوښه کړای سی یعنی دغه خطر څومره ستا
او نو ستاسو په یوه چې دی د اسلام په حق له هیڅ نه آگاهی نه لري پښ په نامه ځانونه ملا غنی او دی ملایان نه دی ملایان عالم خلګي نو تاسو راسي اول برخه دا چې تاسو شذ په کور کې نه ول د هر کورنۍ ډوډۍ مو د دې په ځای چې ډوډۍ ورکې ډوډۍ مو نیمه کړی یان فرزند لږ درې مې راموش د لوس لږ درې مې نه د لږ درې د دې ډوډۍ نیمه څه دا یو مشکلات اولادونه وشي خپل کورنۍ کالی ونه لیدي د کور هیڅ شی به په کور کې نه لیدي هغه د میړه ماش یوازې د کور کرایه سي او که د کور هغه غذایي مواد. دا یو بل اړخ چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاتی خشونت نشته. اسلام مقدس دین د ګردو د سهله سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی لپاره دی. دی بدبختانه چې دغه شیانو ګرد مخنیوی کی دا اقتصادي اړخ راته اجتماعي اړخ چې یو کورنۍ کوچنی اجتماع ده، نو په دې سه کې چې فرزند دی په اسلام کې هیڅ وخت نه ده ویل سوی چې د یو انسان گناه کی اشتباه کی داغه پر ځای ته د بل نفر څخه پښتنه وسی. هر چا اشتباه کړی دا گناه کړی داغه څه دی باید پښتنه وسی. دا بل د اسلام کی بدعت چې تاسو دی دی د ځانه د افتخار کړی چې فرض خانم ایجاب نه کی میړه ته بجزا ورکړی یا ورور ته یا لیور ته، دا بل بدعت د اسلام کی دی باید دا زموږ انسانانه زموږ سوالات دی باید واوري ځواب راکړي دا بدعت دی که نه دی. نو دلته د میړه او د خانمې د ورور او د خور دلته یو بل خشونت د دې په ځای چې تاسې ته هغوی ته یو آرام ژوند وپر برخه کړئ نور هم په کور کې خشونت ورته پیدا کوي چې فرزند د دې په مخ کې شخړه پیدا کېږي، بدبیني پیدا کېږي. د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلېږي. اولادونه ګرد روحي تکلیف ګرد به دپرس او دغه مور څوک ده؟ مور هغه څوک دی دغه ستا جامعه جوړوي. ته خپل طالب له کومه پیدا شوې؟ دغه ته خپل د دغه مور زیږنده یې. دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي ولې دغه څه کوي؟ هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې لطفا دی دي دا زموږ خبره واوري او دغه ته متوجه سي. ایجاب دومره شی نه ده او بل ده دی دي لطف وکړي اساسي ټکو ته دې نظر واچوي. فرزند د مکتب دروازې تلل کو انجلۍ په کور کې بې سواده تربیه سو هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي، د اسلام په احکامو څه پوهېږي او د ایجاب په رعایت کولو څه پوهېږي، د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي. ته د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه. ایجاب سازي مه کوه. ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي ښځه سترګې به وکړي، مخ به وکړي، چادري به وکړي. آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي؟ نیسي.
دا ساسي کار وکړه، ساسي کار هغه دی چې مکتبونه خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي. استاد اصولي، بلې، استاسې د خبرې په دوام دلته یو پوښتنه راپورته کیږي. په همدې اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلی دی چې هغه ښځه چې حجاب رعایت کوي د هغه ګټې دغه دی چې د مفسدینو له شر او فساد څخه به خوندي وي. آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا که موافق یاست؟
افسوس افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي. په کوم صورت کې چې په لسو چادري کې پټ کې په قرآن کې پرېږدي چې ذهنیت ونلی چې زه څوک یم، زه څه وظیفه لرم، زه د څه شي دپاره خلق سوی یم او زه باید څه وکړم. نو راځي یو بل مثال. سید جمال الدین افغان 200 کاله په مخکې په خپل کتاب کې لیکلی ده چې زه ډیرو اسلامي هیوادو ته ولاړم، مسلمانان ډیر وو اما مسلمانی ډیر لږ وو. ډیر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم، مسلمانان لږ وو اما مسلمانی ډیر وو. ولې؟ قانون دی، ذهنیتونه یې سم دي. ولې زه خپله ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم؟ زه څوک یم؟ زه انسان یم چې باید زما هیڅ نوع ضرر هیچ چا ته ونه رسیږي. په طور کل وایي په لحاظه ذهنیت سازي دې وکړي، مکتبونه دې پرې د نجونو پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه دې پرېږدي چې ذهنیت سازي وشي، صحیح شي افراد وروزي د جامعې دپاره، درست صحیح استادان وروزي، عالم استادان وروزي، جامعه مخته ولاړ شي، ترقي وکړي. په لحاظه ضرورت.
مننه مننه استاد، بیرته تاسو ته راځم. شکر جان، تاسو خبر بل پښتنه وکم. دلته په دې اعلامیه کې راغلی دی د طالبانو چې هغه شذ چې حجاب، هغه سه حجاب چې طالبانو ورته ویل دي، هغه ډول حجاب مراتوین ول عزت او وقار څخه به برخمنې وي. آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک بل نسی ځنی اخستلای؟ یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمنی ده چې هیڅوک نس کولای دا هغه ځنی واخلي. نو دا څنګه تاسو په نظر باندې دا خبرې، آیا دا سینه دي چې هغه شذو ته په ښکاره باندې په بده نظر کتل یا په بده سترګه کتل دي چې د طالبانو خبرې نیمه منلې؟
واقعا هم دغه سده رختیا چم دغه سده زه یو مثال لرم چې طالبان ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي نر او خزه په هغه ته یو ځای طواف کوي په یو ځای کې په یو مکان کې. آیا طالبان دی هغه نه ډیر دی اسلام دغه جنه ظهور کړی دی؟ نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري که دوی د اسلام نه خبر شي هیڅ کله دغه څه خبر نه کوي. دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا په خپل کورنۍ په خپل شخصي او انسانانو پورې اړه لري. دا د سړي او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کارکیچ رامسته کوي د خلکو په منځ کې د خزو په منځ کې د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه دا اسلام مونږ ته یو داسې یو اسلام مونږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د بردباری د ورورولي د ژوند ته خلق سوق ورکوي. طالبان مونږ ته اسلام او نور جهانیانو ته داسې ښیي مثل لکه یو هایولا چې خلک ته وډار شي. و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان دي هلته چې وایي دی مسلمان دي و یا تاسو وایي چې د افغانستان نه دي خلک ته ډیره هیله کوي. همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلي کېږي د اسلام نوم باندې د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریہ جانی که تاسو لیدلی وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړی د کی سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویل دي چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویل دي چې د دوی لونی دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وای شونځای وای او دا چې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ باندې دروازې تړي څه وی دی او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراعاتولو او بیا که دوی په دې خبره کې پات راسي دوی د نارینه خپلوانو ته د سزا ورکولو ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی ګڼي و د افغانستان خزو ته بل شی ګڼي. نو ما هغه وخت کې د هغه ورځ چې موږ تظاهرات درلود ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې موږ محاصره کړو ما ته پښتنه وکړه چې تاسو ولې د نجونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل؟ آیا اسلام ویلي چې تعلیم او علم ونرلري؟ د ما سوال ته دې هیڅ ځواب ورنه کړ. ځواب یې ورنه کړ ما ته ډېر خبرې مه کوه کنه سر دې وهم. نو داسې کله چې موږ ورنه دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته پوښتنه وکړه موږ ته ډیر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسو موږ نه پوښتنه وکړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډیری کورنۍ دوی په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي دوی چې تحصیل کوي. بعد بختانه چې د افغانستان خزو ته دوی د بل جنه هدایت ورته کیږي چې دغه سي یو کار په افغانستان کې وکړي د ما په نظر سره چې دوی نور حق مانده شي پس رفته شي تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف هم دغه ده چې بل هدف چې د اسلام دنیا ته جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلي دي چې که هغه ښځې چې زړې نه وي له نامحرمو نارینهو سره مخامخ کېدو پر مهال دې د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي، دا ډول ښځې چې که نارینه خپلوان نه لري ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ نو ستاسو په نظر یوه ښځه څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړوکې کوي څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپل نسي ویلای او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخم تاسو ته وویل چې دا یو رحمت نه دی پر طالبانو چې موږ وایو ګرد نارې وایي چې دی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري. دا یو واقعیت دی. تاسې فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولي مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یو یهودي کنیزه وه هغې جاب نه درلودی. د یهود په کور کې کنیزي کول بیا په ټولو وهلو به یې را په خپل کور کې به کوډله چې ورته جوړ کړه هلته به یې وغورځول. هغه کوډله تیاره وه چې هغه به یې وغورځه دروازه به یې وتړه هغه کوډله به روښانه سوه پاک الله به نور ورکړه. دومره الله دربار ته نږدې وو. د دوی ایجاب چیرې وو؟ د دوی ایجاب چیرې وو؟ ای طالبه ولې ظلم کړې؟ ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو عموماً ښځو باندې بې لغې مملکت مو یو وخت مانده غادي پسمانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطحه یې کښته کوي. ولې دغه کار کوي؟ د خدای روی دی. هو د اسلام په کوم ځای کې ویلی دی چې ښځې دې تعلیم ولیکي؟ د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی. دا خو د آیه شریفه دی، آیت شریف دی. که ته دغه نه کوې خو ته کافر یې. فرض تر کول کافر دی. نو ته ولې دغسې کارونه کوې؟ ته اول خپل معلومات تکمیل کړه. اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کوي؟ په دې خاطر چې تاسې پېژني د جرایي زنبق انتحار چا وکړي؟ دا انتحارونه، دا خلک وژل، دا نن راغلي لسونه پورته کړی چې مسلمان یم. تا ته مو کوم قرآن، تا ته قرآن شریف، تا ته په کوم ځای کې اجازه درکړی چې د قدرت په خاطر ته ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه؟ کله ستا خبر پر چا باندې تاثیر کوي؟ یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي، د خلکو دپاره غلګو نه وي، چې هر څه ووایي هغه بېله نفرت خدای که ستا خبره عملي کړي یا شي ستا په مخ کې به حجاب وکړي. کور ته چې ولاړه اجلاب حجاب هم خوا ته غورځي یا ګناګار کېږه شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي؟ حالان چې د اسلام په دین کې مکمل دین دی، شایسته دین دی، د خلکو د ګټو دپاره دی. اما هېڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص. په دې کې د تاسې فکر کوي چې یو ښځه انسان دی، ښځه هغه موجود ده چې جامعې ګرده هغه په دې پورې دی. که مور نه یې اقتصادا نشته، سیاستمدار نشته، هېڅ شی نشته. مور یې روزي. که مور نه یې په جامعې کې هېڅ شی نه، او هغه خپل شخصیت لري. اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویلی د خدای د موږ ته توانایي راکړي، لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېڅ چا ته ونه رسي. او ته د یو ښځې شخصیت، د یو ښځې کرکتر، یو شزی آزادی، یو شزی خواهشات گرد تر پشو لانده که لکه ایوان هم استقلالیت لی تی دیتا ده یو ایوان پسترگ هم نگوری. ایوان استقلالیت لی پر زنگل که خپل ساحه تاکی خپل کورنی محافظت که ار بیخی ایوان اغدی. اما تو یو شزی ده پا دی اندازه داد اسلام پا دین کستا پا کم زای که میره بانی و که ما تایر و اول سا عوضاری بخپل راست مستاده
مننه اصولی صاحب. بله مننه ډیره شکر جان استاس څخه به پښتنه وکم د دغه مظاهره په اړه کوم څه معلومات راکړي چې استاس سره څنګه چلند وسو او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکړي کنه؟
منګه خو د تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباری په حق لاو نو منګه حرکت وکړل. خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډیر راغلي وو. دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شو چې راغلل ته خبرنګاران سره ډیر جدي برخورد وکړل. هغوی یو خوا ته کړل، منګه بل خوا ته کړلو. منګ ته تاسو وکړه چې تاسو په دغه عمومي سړک نه بل سم تلاړ شئ. نو منګه همدغه کار وکړه. کله چې دی بل سم تلاړلو نو کتلې مې چې د څلورو خوا نه طالبان راغلل، منګه محاصره کړلو د دوه ساعته لپاره. نو منګه چې هر څومره هغوی ته وویل چې منګه څه ګناه دا سم کړي دي نو منګ ته هېڅ ځواب نه ورکړو. فقط ویل چې اوس راځو تاسې وړو استخبارات او تاسې حوزې ته وړو. نو منګ ته ویل چې منګه اوس پرېږده چې منګه خپل کورو ته لاړ شو. منګ ته ویل چې نه، اجازه تاسې ته نشته ده، منګه تاسې ته اجازه نه ورکوو. او که یو قدم ممکن کړل نو دېرش مرمۍ به تاسې باندې ډزې کړلو. نو مونږ پرختیا سره مغلطه ایثار وو ته 2 ساعته پورې نو کله چې مونږ تینا ساونم کول چې تاسو ولې مکتبونه مونږ د مکتبو لپاره واتلی مونږ د خپل حق لپاره چې ایجاب تاسو مونږ باندې شپاری کوي مونږ خو به ایجاب است مونږ ایجاب درو امدا اوس مال چې تاسو وګورئ کومه خزه دغه ته به ایجاب ده ایس دمنګه هیڅ به ایجاب نو حالت نو دی سوال تم دوی کوم جواب ورکړی نو بیا مو ورته لې چې تاسو کا مکتبونه منګه دی لپاره چې تاسو ولې مکتبونه جون پر مخ باندې نه خلاصوي نو مونږ ته هیڅ جواب نه ورکړ فقط یو جواب ما ته ورکړ چې خزه یا په ګور دی یا په کور دی تاسو سې چې بیرونه وتلی یستې تاسو سې چې راځي د خلکو د حقونو دفاع کوي ما ورته لې چې په افغانستان کې اوس خلک وچ ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري د افغانستان خلک ډیر محتاج دي او تاسو د ایجاب چې غیر شرعي تاسو د انتخاب
سلامت ډیر مننه شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونه وختم پای ته رسیدي او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم